تمیا باس مننه تاسو له خبرونه ستړي مشي دا سجی رادیو داتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې تاسو په پوځي برخه کې له افغانستان سره د بریتانیا له نویو ژمنو خبرو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکو لوبو حال درکو او نور ګڼ مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د هرات امنیه قمندانۍ د نږدې 300 کسانو د نیولو خبر ورکوي. په افغانستان کې نن کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي او امریکا پر فلسطینی کډوالو خپلې مرستې بندې کړې. د خبرونو تفصیل. د هرات امنیه قمندانۍ وایي په تېره یوه میاشت کې نږدې 300 کسان په مختلفو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله عمرخیل پرون خبریالانو ته وویل دا 200 نیول شوي کسان په اختطاف، وسلوالو غلاو، د نشه یي موادو په قاچاق او نورو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. جنرال عمرخیل وویل چې له نیول شویو کسانو څخه 40 میله مختلف ډول وسلې هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان په ولس ولایتونو کې سر لننه کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي. د عامه روغتیا د وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې دا کمپاین به لس ورځې دوام ولري.
در قدم اول بر در 16 ولایت افغانستان تطبیق
خواهد شد. دی وی لمړی پړاو د افغانستان په ولس ولایتونو کې عملی کیږي او په ولس نورو کې به په دوهم پړاو کې دا واکسین تطبیق شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به 1.8 میلیونه ماشومان ته چې له 9 میاشتو نیولې تر 10 کلونو عمرونه لري د شری واکسین وشي. د شاغلی نظری په وینا د شری د واکسین لمړی پړاو په بدخشان، بادغیس، غور، بامیان، خوست، غزنی، کابل، کاپیسا، لوګر، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، پروان، سرپل، وردک او دایکنډي ولایتونو کې عملي کیږي. افغانستان په نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر عبدالقادر بهمن د آذربایجان خبری رسنیو ته ویلي دي چې په دې سوداګریزو اموالو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. د آذربایجان ترند خبری آژانس ویلي دي چې اروپا ته د افغانستان د صادراتو د لومړنۍ محموله به د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او بیا د ترکیې له لارې د ریل او لاریو په واسطه اروپا ته انتقال شي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پر هغه ادارې خپل مرستې بندې کړې چې د فلسطیني کډوالو د مرستو مسؤوله ده. په هغه بیان کې چې تېره شپه خپور شو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر ناورت ویلي د دې ادارې کارونه ستونزمن و. نوموړي زیاته کړه چې امریکا په دقت دا موضوع ارزولې ده او دې نتیجې ته رسېدلې ده چې تر دې وروسته له دې ادارې سره مرسته نه کوي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره له نږدې 5 میلیونه فلسطینیانو سره مرسته کوي. دا فلسطینیان اکثر د هغو کسانو اولاده ده چې د 1948 کال له جګړې وروسته مهاجر شوي دي. تر دې جګړې وروسته اسرائیل رامنځته شو. د اوکراین د ختیز دونسک سیمې د روسي پلاوه بیلتون پالو مشر پرون په یوه چاودنه کې ووشل شو. د بیلتون پالو رسمي خبری سرچینو تایید کړی ده چې 24 کلن الکساندر زخارچینکو د دونسک ښار په یوه کافي کې د چاودنې له امله وشل شوی دی. روسیې په فوري عکس العمل کې د اوکراین حکومت د دې چاودنې مسؤول بللی او ویلی دي چې اوکراینی حکومت په خونړۍ جګړه کې د شاملېدو پریکړه وکړه. خو د اوکراین امنیتي ادارې ویلي دوی په دې باور دي چې الکساندر زخارچینکو د ترورستانو او د هغوی د روسي ملاتړو د داخلي شخړو په نتیجه کې وژل شوی دی. روسیه د افریقایي هیواد اریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوجستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبري پیل کړې دي. دا خبر د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګیل لاوروف په وینا روسیا ژانسونو ورکړی دی. اریتریا د سری بحیرې پر غاړه د عربي ټاپو وزمه ورهاخوا مهم ستراتیژیک موقعیت لري او هغه کښتۍ چې د آسیا او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي د اریتریا تر څنګ تېرې شي. لاوروف ونه ویل چې دا مرکز به د اریتریا په کوم بندر کې جوړ شي، خو څرګنده یې کړه چې د دې پروژې هدف د دواړو هیوادو ترمنځ د کرهڼې او معدني موادو د سوداګرۍ پراختیا ده. د روسي د بهرنیو چارو د وزیر پوینه د پروژه به د ایریتریا د مواصلاتي شبکو او انرژي له ودې سره مرسته وکړي. په روسيو میاشتو کې روسي هڅې پیل کړې دي چې له افریقایي هیوادو سره اړیکې زیاتې کړي، چې په دې ترڅ کې د مرکزي افریقا له جمهوریت سره د پوځي همکارو یو تړون لاسلیک کړی او له مصر سره یې هم په پوځي برخه کې د روابطو د زیاتېدو هڅې کړې دي. او روسای خبر دا چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د کاسوا او سربیا ترمنځ د مځکې د تبادلې په اړه د جرمنی اندېښنه پر ځای بللې. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې تر غونډې مخکې خبرداری ورکړ چې د کاسوا او سربیا ترمنځ د مځکې تبادله او د پولو بیا مشخصول به زړې نژادي شخړې راپورته کړي. د اتریش د بهرنیو چارو وزیر کارین کانسل وویل د هیوادونو ترمنځ د پولو بدلون تل ستونزې پیدا کړي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وویل د هیوادونو ترمنځ د مځکې بدلول او د خلکو زاړه ټپونه تازه کوي. تر دې مخکې د جرمنی سر ریاست انګلا مرکل د اگست په 14مه د کاسو او سربیا ترمنځ د پولو د بیا مشخصولو په اړه خبرداري ورکړی بو او د بالکان هیوادونو مځکنی تمامیت سپیڅلی بللی و. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واوري چې بریتانیا ژمنه کوي چې له افغان ځانګړو ځواکونو سره به مرسته وکړي او دغه هیواد ته به نور پوځیان واستوي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم به دوې اونۍ وروسته په آسیایي لوبو کې برخه واخلي. په دې خپرونه کې مو د هلمند پر باغونو هم ګرځو. د هلمند د مڼو باغونو تکه اوبه ورکوي، مڼې چینچې کوي. حلار سره د کرهنې د یو متخصص نظر در سره شریکو.
یو رقم چرمخکی غوندې تربیه کوي یا مرغان بعضی مرغې پریدي چې په دې مڼو کې وګرځي.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د ځوانانو په پروګرام کې یو مهمه موضوع څېړل شوې، څرنګه ځوانان کار پیدا کړي. بریتانیا له افغان ځانګړو ځواکونو او د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخو کې د مرستو او همکاریو ژمنه وکړه. دا ژمنه د بریتانیا دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو لوړ رتبه چارواکو سره په کتنه کې وکړه. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت اعلان کړی و چې افغانستان ته څه د پاسه 400 نور سرتیری او پوځي روزونکي استوي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای برتانیا به د افغان پولیسو د سنگړی ځواک او د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخو کې همکاري وکړي. د جمهوریت ریاست وایان هارون چخنسوري تیر شپه ازادي راډیو ته ویل له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري او داشمنه د برتانیې دفاع وزیر ګوین ویلیامسن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. خاغلی چخنسوري وړاندې ویل
نو
وعده سپردن که د برتانی دفاع وزیر وعده وکړه چې د افغان پولیسو د ځانګړي ځواک د روزنې او تجهیز او د هوایي ځواکونو د ترمیم او حفظ او مراقبت په برخو کې به همکاري کوي. د دې همکاري او د څرنګوالي په اړه به په راتلونکو غونډو کې پریکړه کیږي. د برتانی دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن د غراس له تروریسم سره د مبارزې په اړه هم له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. د برتانی دفاع وزیر د پنځشنبه پر اس کابل ته ورسید او د ولسمشر غنی سربیره له اجرایی رئیس عبدالله او د ملي امنیت د شورا له سلاکار حمدالله محب سره خبرې وکړې. برتانی له د مخه ویلي چې افغانستان ته 440 اضافي سرتیری او پوځي روزونکي استوي چې د نوي میلادي کال تر فبروري میاشبه په افغانستان کې ځای پر ځای شي. د نوي برتانوي سرتیرو پر سیدو به په افغانستان کې د دې هیواد د سرتیرو پوځي سلاکارانو او روزونکو شمیر 1100 ته ورسیږي. له 2001 کال راهیسې له کله نشي برتانیې د طالبانو د رژیم پر ضد جګړه کې برخه واخیسته تر اوسه پورې 455 برتانوي سرتیری او پوځي پرسونل په افغانستان کې وشل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې هلمند ته مخکړو د او هلته مو د مڼول سنځو خبر کړو. کرکټ پر واخلو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په متحده عربی اماراتو کې د آسیا جام په سیالیو کې برخه واخلي. افغان ټیم به د آسیا جام په سیالیو کې خپل لومړی مسابقه د روان سپتمبر په 12 نیټه له سریلانکا سره وکړي. 14 آسیایی کرکټ جام لوبي په دوبۍ کې د آسیا د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ ترسره کیږي. په دې سیالیو کې د افغانانو او سریلانکایانو ترڅنګ د هند، پاکستان او بنګلادیش ملي ټیمونه برخه اخلي، او د دوی ترڅنګ به د کرکټ د آسیایي شورا له لوري د یو بل هیواد ټیم هم انتخاب شي. دا مسابقې د سپتمبر په 15 پیلېږي چې نن د سپتمبر لومړۍ نیټه ده او د سپتمبر په 14 پای ته رسیږي. د آسیا د کرکټ لوبو تیر اتل هند دی. افغان لوبډله په داسې حال کې په آسیایي جام لوبو کې برخه اخلي چې تازه خپل سیال آیرلند ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په آیرلند کې کوربه هیواد ته په درېیمه یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه، او په دې سره یې د شل اووریزو او یو ورځنیو سیالیو سیریز وګاټه. په پرونۍ لوبه کې آیرلند افغانستان ته د 125 منډو هدف ورکړ چې افغان ټیم د دوه لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د آیرلند پر وړاندې سیریز کې د افغانستان د ملي ټیم د کامیابۍ په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل: افغان ټیم تر یو ورځنیو مسابقو مخکې شل ورځې سیالۍ دوه په مقابل د 0 کې آیرلند وګټلې، او په یو ورځنیو سیالیو کې د 1 په مقابل کې د 2 لوبو په ګټلو آیرلند په خپل کور کې مات کړ. آیرلند کچیرته له هغو لوبډلو سره پرتله کړو چې په آسیایي جام لوبو کې برخه اخیستې ده، نو آیرلند کمزوری دی. په آسیایي لوبو کې د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش له پیاوړو ټیمونو سره به افغان لوبغاړي ولوبي شي. هلمند د هلمند کاروانګر وای چې مڼې خوشی دي خو مرزونه کوي. هغه کاروانګر چې د مڼو باغونه لري شکایت لري چې د مڼو ونې شبار نیسي خو د بیلابیلو مرزونو له امله حاصل ته نه رسیږي. د زراعت کارپوهان او د کرهنې د ریاست مسؤلان سوي په دې اړه نور تفصیل له هلمند د الیاس دای پوراپور کې.
عبدالله د بولان په کرنیز فارم کې د زراعت د ریاست اړوند د مڼو په یو باغ کې اوبه لګوي. دی د ځان باغ هم لري خو دلته راغلی دی چې زده کړي څنګه خپل د مڼو باغ د مرزونو څخه ساتلی شي. د کوکنارو او نور نشي توکو د تولید او قاچاق په نوم د مشهور هلمند دغه بزګر غواړي حلالې دانې وکړي او هم د مڼو په برخه کې د موجودو مرزونو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي. عبدالله د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د هلمند ځکه د شرنګ او خوند مڼې کوي خو اکثره تر حاصل وړاندې مرزونه کوي او مڼې په درختو کې ورستوي.
یو صاحب چې په دغه د دغه سي میزان سي بس تحت وخت دوی ډیر کې سره تان ډیره سخته ګرمي لري، دوی تندو کې یا شپته ممتو کې یا نور مرزو کې یو مچ مجرته وای مچ ورته کې اوبس دوی بلګریزي وکي، او په وخت میزان هم بس تاسو الته نو کې وبکه میسي او بوزه هم دوی بلګریزي په دغه وخت دوی باندې بلګریزي او بلګریزي او
د نشیتو کوو جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان او ډی سی وروستۍ راپور ښیي چې افغانستان لا هم د نړۍ 90% اپیون تولیدوي چې په دې کې تر ټولو ډیر د هلمند څخه دی. حکومت سره لدی چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د هلمند کروندګر د غنمو او کیمیاوي سرو ترڅنګ د زعفرانو، پستو، خرما او نورو دانو کرلو ته هڅوي خو دغه کار په اغیزمن ډول نتیجه نه ده ورکړې. مڼې که څه هم نسبت نور میوو او کرهنیزو دانو ته پریمانه نه دي ترویج شوي خو د بولان په کرهنیز فارم کې د شاوخوا 300 دغه باغ کې 6 او 4 رنګ مڼې ښیي چې د هلمند په اوبو او هوا کې ښه حاصل ورکوي خو د هلمند کومې مڼې د ناروغیو او بیلابیلو آفتونو سره مخ دي. د دې ولایت د کرهنې د ریاست مرستیال رفیع الله کلام وایي اصلاح سوي نیالګي نسبت د بازار عادي نیالګیو ته کم مرزونه کوي.
درختی چې دی دا اصلاحوي نه دی بازار کې اخیستی دی تثبیت شوی نه دی د سینالان دی چې هغه تایید او تصدیق نه لري نو دغه زموږ پروسه چې ده په همدې خاطر ده تر څو دغه خلک خبر شي او پیوند د دغو درختو څخه واخلي تر څو هغه خپلو درختو کې ولګوي نو د دوی مڼې به بیا اصلاح شي نو دغسې یو ستونزه شته دا مشکل په دغه ځای کې دی اصلي.
رفیع الله کلام وویل په هلمند کې نه یوازې ونې د دوبی او منې د موسم مڼې کوي بلکې یو ډول یې په کال کې دوه ځله بار نیسي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې نسته. کلم د ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هغه کروندګرو ته به د مڼو د ونو پیوند مفت ورکړي چې غواړي باغونه وکړي. د مڼو د باغونو سلنه لا کمه ده خو لسګونه کاله مخکې هلمند د غنمو له ادرس یوازې د غلې په ګودام مشهور و اما د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د خوږې خاورې او پریمانو اوبو له امله دلته ټولې درختې او دانې ښه حاصلات ورکوي چې د رواجولو دپاره لازمه ده د کروندګرو محصولاتو ته سړې خونې او په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وسي.
د الیاس دایي په راپور کې مو واورېدل چې د هلمند مڼې تر حاصل مخکې خرابېږي. موضوع مې د کرهنې له یوه متخصص میر احمد صافي سره شریکه کړې. د پچک جمهوریت کې د کرهنې په برخه کې ماسټري کړې ده. لومړی به دا ترې واورو چې څرنګه د مڼو د چینجیو مخه نیول کېدای شي.
څو رقمه مبارزه شته ده، یو بیولوژیکي ده، یو لاره کیمیاوي ده. کیمیاوي هغه وخت کېږي ځکه د کیمیاوي نواقص ډېر دي، نو په دې په خاطر نو اوله د بیولوژیکي هغه هرزه بوټي اضافي بوټي د هغې د منځه وړل پاس لدی نه په دې لار باندې کنټرول نشي نو بعد دغې نه هغې به دوا پاشي یو رو کیمیاوي مواد دي چې هغه دوا پاشي شروع کوي.
وپاشي یعنی له کیمیاوي نه مو مطلب دا دی چې دوا وپاشي او له بیولوژیکي نه مو مطلب دا دی چې للونو کې خښه هوا وکړي.
د بیولوژیکي کې بیا مثلا بعضې حشرات دي چې دی مثلا د فکر مې یو رقم چرمخکۍ غوندې دي دام په بیولوژیکي دغه کې راځي چې دی مثلا هغه تربیه کوي یا مرغان بعضې مرغې پریدي چې په دې مڼو کې وګرځي دی خپله هغه چینجه
خاص مرغۍ دي.
خاص مرغۍ نه دا عادي مرغۍ چې په خانګي مرغۍ چې موږ ورته تاسو ورته ویل کله کور کې دا په کور کې دی ورته وو دا خړې مرغۍ دی ورته پریدي. دام په بیولوژیکي دغه کې راځي خو کیمیایي مرحله هغه وخت شروع کوي کله چې مثلا آفات د حد نه د کنټرول نه ووځي نو دی به کیمیایي دغه مرحله ته مخه کوي دوا پاشي ورته کوي.
یو باغوان به څه پوهیږي چې اوس کومه مرحله ده چې کیمیایي مرحله ته مخه کوي او که بیولوژیکي ده؟
مثلا یو خو داسې د آفات یو دم را پیدا شي او یو مثلا د تیر کال که یو آفات لګېدلی هغه حتما کال ته هم عمده تاثیرات لري ځکه که یو مڼه مثلا په چینجه سره کالی ووي په هغه کې هغه مڼه خپل رژېږي مڼه چې ورېږي کله چې چینجي ووهل هغه خو هغه خپل خاصیت د لاسه ورکوي په مرور زمان هغه رژېږي په هغه کې لاروه او هغه لاروه چې هغه یې کوي هغه خپله په ټول په مغه کې مڼه کوي. نو دا چې کله په دیقان کودا مڼې د هغه ځای نه لري ونه غورځي لري نه کوي نو دا کال ته حتما سل په سلو کې امکانات شته ده چې بیا هم همدغه مرض په مڼو کې را پیدا شي. نو دغه ځای نه باید دیقان باید پوه شي چې زه باید څه وکړم په کوم وخت
کې. یعنی یو کال مخته باید بزګر دې ته فکر وکړي چې راتلونکی کال د مڼو د چینجو مخه څرنګه ونیسم.
بالکل
فرضاً یو باغ ده په دې کې تیر کال چینجي لګېدلې وو مڼو سم حاصلات نه دي کړي که سر له نوي کاله یو بزګر هڅې شروع کوي نو باید بیولوژیکي هڅې شروع کړي؟
اوله د بیولوژیکي نه
یعنی فرضاً بیولوژیکي هڅې همدا و کې شاوخوا د ونې شاوخوا
ځمکه قلبه کول دي ځمکه یعنی شخم وهل چې ورته وایي.
وبخښي تاسو قلبه وویل په باغونو کې خو عادتاً د سي سي د سي و کاسه غوندې شی جوړي ونې ته سي اوبه پکې ساري شي کنه کوم ځای قلبه کې
د سده ځمکه دا ونه چې کله غټ شاخي خور خوازي کنه نو دا سده چې کوم ځای کې تويږي کو فکر می دا چینجه د سده د اصل تاروزکی غونډې شوی دی پروانه چې ورته وای مکمل چې د تاروزکی غونډې ده د پروانه چې ورته وای دومره ده دا راځي په د مڼې په پانو کې دا اگې اچي
او بخښه. یعنی اساس مطلب دا دی چې دا شاوخوا د ونې شاوخوا مځکه سي ده دا باید قلبه شي؟
نه زه فقط دا 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 ساحه چې کله چې دا شاخي چې پراخ شي
هم دغه شو خو ساده چې ته منی لوی دی لیدي ځکه کېدې چې چالت هم دغه پتنګ چې تاسو ورته وایسته دغه پتنګي نو له قلبه سره غل منځي
او بالکل ځکه کله چې زمکه قلبه کې هغه لار و د زمکه د تل نه بیرون راوځي نو کله ځکه خو هغه وخت خو هوا سړی دا لار و د یخ هوا په مقابل کې دومره مقاومت نشي کولای
یعنی جوړه قلبه شي
کوم مرز د حد نه جګوي په تیر کال کې کولای شي چې جوړه قلبه کې ځکه دا تر 1 سانتي متر پورې دی کولای شي دا لار ونه ده د زمکه په تل تزي الته یو پیو پاغون یو شې ده چې د دبلی تله مې دلې ده او تله دا غا اثر لاک چي ده هغه ونه یو پیو پا هغه ونه یو شې ځان نتاوي چې د مثلا د
ځان وساتي
د نور اشارات په مقابل کې یعنی چې دا هغه د منځبي نيسي نو هغه دیر سانتی تر دیر سانتی متر پورې دای کول شي چې د زمکه تل ته ځان ورسی نو د په خاطر کله کول شي
په کومه میاشت کې باید د قلب و شي
معمولا د په په مثلا د په اخر د هوا سړوي او ونه لا پانی نه وکړي
مننه صافه سر
تاسو نه مننه شیمه ازادي
رادیو ډاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته سفی الله ستنګزای کتنه کوي.
وال ستریت ژورنال امریکایي ورځپاڼه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژي په اړه یو تحلیلي مقاله چاپ کړې ده. د مقالې لیکوال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي او استخباراتي چارواکي د واشنگتن د پوځي ستراتیژي د معاصریت په اړه مخالفت لري. وړاندې لولو چې د متحده ایالاتونو د پوځ چارواکي وایي د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې اغیزناکه تمامېږي، خو د دوی د نظر بلعکس استخباراتي مقامات په دې اړه منفي نظر لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2018 کال په اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې تګلارې اعلان کړه. وال ستریت ژورنال لیکلي چې ټرمپ او د ملي امنیت ټیم د افغانستان د ولسکلنې جګړې د ختمولو لارې چارې لټوي. بلومبرګ خبرونه د افغانستان د جنگ خصوصي کولو ته پام اړولې ده. د بلک واټر شرکت مؤسس اریک پرنس چې اوسې د شرکت نوم په اکاډمۍ بدل کړی ویلي کولای شو د افغانستان جګړه خصوصي کړو. په دوام کې راغلی پرنس باورې ده شپږ زره اجیر سرتیری کولای شي داسې یو کار وکړي چې یو لکه لس زره سرتیری نشي کولای. د مقالې په اساس د سپینی مانی چارواکو چې نمونه نه دیات شوی ویلي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو له طرحې سره لیوالتیا ښودلې ده. خو د مقالې لیکوال دا طرحه یو مرګونی غلطي بللې ده. د لیکوال په باور د امریکا متحده ایالاتونو د پوځیانو خصوصي کول بالاخره د دې سبب کیږي چې ملي ستراتیژیک مقاصد له جګړې نه د ګټې اخیستنې د انګیزې تر اغیز لاندې راشي.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله موضوع راخلو. د اوکرين د ختیس دونسک سیمه د بیلتون پالو مشر پرون په 14 کې ووشل شو. د پیشي د بیلتون پالو مشرتابه بنظمه کړي او بیړنۍ غونډې پیل کړي دي. روسي بیا د اوکرين حکومت تورن کړي دي چې د دونسک د بیلتون پالو د مشر الکساندر زخرچنکو په وژنه کې لاس لري. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د څنګه راپور وړاندې کوي.
د اوکراین د ختیس دونیت سیمه د بلتون پالو د مشر الکساندر زخرچن کو تر وشل کېدو وروسته د بلتون پالو مشرتابه شورا بیړنۍ غونډه پیل کړې دي او روسیه بیا د پیښې سخت په غوسه کړې ده. د 23 کلن زخرچن کو وژنه د اوکراین په ختیس کې د بلتون پالو چې روسیه په ملاتړ تورن ده د مهمو غړو او مشرانو د ترور د لړۍ نوې کړې بلل کېږي. دا بلتون پالو خبری سرچینو ویلی دی چې الکساندر زخرچن کو د دونیتسک خار په یوې کافې کې د 14 په نتیجه کې وچل شوی او د اوکرين زد بلتون غوښتونکو یو بل مشر هم په دې پیښه کې ټپي دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د زخرچن کو د وشل کېدو په عکس العمل کې ویلی چې د اوکرين حکومت په خونړۍ جګړه کې د شاملېدو پریکړه وکړه. کرملین ویلی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دونیتسک د بلتون پالو د مشر په وشل کېدو خوشحالي څرګنده کړې ده او د روسیې د تحقیقاتو دولتي اداره د پیښې ته د نړیوال تروریزم د قضیه په نظر ګوري. خو د اوکراین حکومت بیا وایي چې الکساندر زخرچن کو د تروریستانو او د هغوی د روسیې ملاتړو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې وشل شوی دی. د تر دې مخکې اوکراین د بلتون پالو دوه مشران په 2018 او 2018 کلونو کې په دونیتسک ښار کې په ورته بمی چاودنو کې ووشل شول. د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین د ختیس په جګړه کې تر اوسه پورې 300 کسان وشل شوي دي. روسیا دا نه مني چې ګواکې مسکو د اوکراین د حکومت له مخالفو یاغیانو پوځي او مالی ملاتړ کوي، خو اوکراین او ناټو بیا ټینګار کوي چې له بلتون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه ښکاره او کره شواهد لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازبکستان په یوې لرې پرته سیمه کې په یوه موزیم کې هغه آثار نندارې ته ایښودل شوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې د کلک سانسور له وخته ژوندي پاتې شوي دي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو، خو اوس به ساینس ته مخه کړو. د ساینس پوهانو د فضایي تحقیقاتو هڅې روانې دي. په دې لړ کې دوی د یوه نوي کهکشان د کشف خبر ورکړ. تفصیل له اسمت څاروان.
د فضای علوم او امریکایي څېړونکو وایي چې په چیلي کې د الما ټیلیسکوپ په وسیله د یو ستر کهکشان واضح تصویر اخیسته او ثبت کړی دی. دا کهکشان لمځکې 2,400,000,000 نوري کال لرې دی او تر اسمان لار زر برابره چټک ستوري جوړوي. دوی وایي چې څېړنې ښیي چې دا کهکشان د مالیکولي وریځو په نتیجه کې رامنځته شوی چې په ټول کهکشان کې خپرېږي. دا وریزی لمځکې سره نږدې 2.4 میلیارد نوري کاله واټن لري. ساینسپوهان باور لري چې ستر کهکشانونه په حقیقت کې د اسپانلار د بیزوي وزمه ستورو کهکشانونو لومړنۍ بڼې دي. دوی هیله لري چې د کهکشانونو په اړه په څېړنو به د نړۍ د یوې کوچنۍ برخې د رامنځته کېدو او تکامل په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا څېړنه د امریکا د ماساچوسټ پوهنتون او د جاپان د توکیو د ستور پیژندنې د ملي ادارې څېړونکو په ګټه کړې ده. د کهکشان کاسموس ایزایت تی ای سی یو نومیشي او ساینس پوهان یې له مودو راهیسې پیژني، خو الما ټیلیسکوپ چې 10 برابره شیان واضح ښیي د هغه په اړه دا تازه معلومات مهیا کړل.
تاسو لا پیغامونو.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو چې د خدمت من ولا لشکر جا شر نو تاسو سره فاری کوم زموږ مشکل دغه دی د هیمن ولایت په بلې ول فل کې حالت مخابرات شبکې سم کار نه کوي. یوازې یو سلام کم کار کوي، یعنی هغه لا د سچت پورا کار نه کوي، یعنی ډیر بلاس دیګه یا باندې ورته تړي. نو زموږ د مخابرات د چارې وزارت دا وستان د چا د سلام کوشش پیراختي او یا هم د نور شبکو سره خبرې وکړي چې د امنامنه ایسوسی امنیت مشتراولي د ډیر کارونه به هم نوي د مرګ د ټپکې دوه دی. والسلام
سلام علیکم. نیمه زهیر زندانی د لوګر ولایت د روسای څخه مونږ د لوګر ولایت د روډپور چارواکو څخه هیله دغه د یاد لري زړه درخواست کله زیات نیر خلک پاز کې خپل رسوي دي او نور کوم دي مشکلات سره مخ دي او څوک غم نه خوري ما دغه پیغام تاسو مو رسو.
السلام علیکم. زله پرا ولایت بکوا دول سوالی خبر کوم. زما دولت څخه د هیله د چزمر بکوا ول سوالی کې نه سړک سا نه مکتب سا نه بل د اساس کار سا. زما نه ازادي رادیو ته د هیله ده چې زما پیغام نشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د ځوانانو په پروګرام کې د موضوع څېړل شوی دی چې هغه کسان چې کار نه لري څنګه کولای شي چې ځانونو ته کار پیدا کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سرونه سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
ازادی رادیو په منځنۍ څپه د لښپښ نوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادی رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. که چیرته تاسو د ازادی رادیو ډاٹ کام پاڼې ته ورشي نو د ازادی رادیو په ویب پاڼه کې ګڼ نور مطالب لرو. ډیر په زړه پورې مطالب په زړه پورې ویډیوګانې هم تاسو هلته کتلی شي. 8:30 شوې لنډ خبرونه. د هرات امنیه قمندانی وی په تیرې میاشت کې نږدې 300 کسان په مختلفو جرمونو کې دراسلرولو په تور په دغه ولایت کې نیولې دي. د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سرلننه کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر د آذربایجان خبری رسنیو ته ویلي چې په دې سوداګریزو اموالو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پر هغې ادارې به خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د مرستو مسؤوله ده. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمې د روسي پلاوه بیلتون پالو مشر پرون په یوه چاودنه کې ووژل شو. د روسیې د افریقایي هیواد اریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یوه لوژستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبرې پیل کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا خبر ورکړ او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د کاسو او سربیا ترمنځ د مځکې د تبادلې په اړه د جرمني اندېښنه پر ځای بللې. د ازبکستان په یوه لري پرته سیمه کې په یوه موزیم کې هغه اثر نندارې ته ایښودل شوی چې په پخواني شوروي اتحاد کې د کلک سانسور له وخته ژوندي پاتې شوی دی. اوس هر کال لسګونه زره کسان د دې آثارو لیدو ته ورځي. ډیری دا اثار د خپل هنري سبک له پلوه د پخواني شوروي واکمنو ته د منلو وړ نه وو او لږ تر لږه د دې آثارو د یوې ټوټې انځورګر د هغه مهال د استبدادي رژیم لخوا اعدام شوی هم دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پوراپور کې.
د پخوانی شوروي اتحاد د محل د انزورګری یو ټولګه چې پخوا بندیز پرې لګیدلی وو اوس د ازبکستان د یوې لرې پرتې سیمې په موزیم کې نندارې ته وړاندې شوې. د نندارتون د ګڼ شمېر سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی. د هنري ټولګه د ازبکستان د لرې پرتې سیمې نوکوس په یو موزیم کې ساتل کېده او ځکه د پخوانی شوروي د سانسور له تیرې چړې څخه خوندي پاتې شوه. په دې ټولګه کې د انزورګر ایګور ساویتسکی په لاس کښل شوي انځورونه او ځینې نورې ټوټې چې د راغونډې کړې وې شامل دي. ساویتسکی په 1950 او 1960 لسیزه کې چې شوروي استبداد په اوج کې وو د دې اوانتګارد آثارو په ساتلو سره پر ځان لوی خطر منلی وو. اوانتګارد په هنرونو کې هغو آثارو ته ویل کېږي چې له خپلې زمانې مخکې وي او یا له نویو لارو چارو کار اخلي. په داسې حال کې چې د پخواني شوروي چارواکو ته دا ډول هنر د منلو وړ نه و ځکه هغه نظام یوازې سوسیالیستي ریالیزم ته اجازه ورکوله. ساویتسکی لومړی د منځنۍ آسیا انځورونه راټولول خو وروسته یې د روسیې د نورو انځورګرانو د کار نمونې هم وساتلې چې یو پکې د ولادیمیر کوماروفسکي په لاس کښل شوی خپل پورتریت دی. نوموړی د شوروي رژیم لخوا اعدام شو. اوس چې د 1300 تیارې پای ته رسیدلی هر کال لسګونه زره سیلانیان په نوکوس ښار کې د دې آثارو لیدو ته ورځي. خو وروسته له دې چې د دې ټولګې شاوخوا 200 آثار په مسکو کې نندارې ته وړاندې شول په ازبکستان کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي روسیه د دې آثارو د مالکیت دعوه وکړي. د نوکوس د موزیم مشره ګلبکار ایزنتایوا وایي
تیر کال کله چې موږ مسکو ته ولاړو خلکو به پوښتنه کوله چې دا آثار مو له روسیې بیرته راوړل کنه، ځکه هغوی اندېښمن وو. بیا موږ اړ سو چې د مسکو د نندارتون په اړه یو تلویزیوني پروګرام جوړ کړو او خلکو ته ووایو چې هر څه خوندي دي او آثار مو بیرته خپل هیواد ته راوړي دي.
د نوکوس د موزیم یو شمیر اثر د ګولاګ له کلک کنټرول څخه په پټه ایستل شوی او خوندي شوی دی. ګولاګ په پخوانی شوروي کې د کمونیستي نظام له ټینګېدو وروسته هغه دولتي اداره وه چې د نظام مخالفین به یې تشخیصول او وروسته به یې د جبري کار کمپونو ته استول.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مروغه خوخ لره. اوس چې حاجی صاحبان روان دي نو کیسه بورانم خطه او د ګرځي او د حاجیانو هرکلی ته ځان تیاروي. کیسه بوران او غلوایی د حاجیانو هرکلی ډیر خوخیږي او بسته یو کال ورته په تموي. نو حاجی صاحبان دې پام کوي چې بکسونه تری اخوا دی خو نه کړی. په ځینو کورونو کې د اختر د غوښو بویونه تر اوسه شته. دا چې ولې یو کور ته مو بیایو؟
و خوری پودی کور که مچنگ بد بویده؟
ارشتیا وایه، دختر لر غوش خراب سویه و دقیقه بویده.
تروسه پاته و؟
و، چلور پسونه موالال کرده و.
چلور پسونه؟
و،
نو چلورم چه کول و خوری؟
خود قند پلار یو قربانی زنده کرده و، او یوای ما تا کرده و، یوای دا خدای بخشونی پلار دا پاره کرده و، او یوای خدای دی مورو باشه دیگه دا پاره کرده و.
لکه چی خوری خی پیسا داره شوی یست؟
پیسی مولکو مکره.
نو دا چلور قربانیم پی چشی وکره؟ چلور پسونه چی پلاس لس زر ماخیستی وی، آقا دای چلویک زر افغانه کیگی؟
رونه اله خارج پیسی ور ترانی جلی وی، وای زمور لپاره مال واخلی او قربانی اکری. هغه بیا د قند پلار وویله چې هغوی هسې هم ارامه ژوند لري او د خپل ځان دپاره به یې قرباني کړو.
واخورې کله به مو دا قرباني وسي؟
ولې نه کېږي؟ واخیستل موږ، راوستل موږ، الال موږ کړله، ټوټه ټوټه موږ کړل، خوارانو ته مو غوښه موږ ورکړله، نو قرباني به مو ولې نه کېږي؟
خو بیا پیسې خو د هغوی وې.
ویدي که هغوی رښتیا قرباني کوله هغلته به یې په خپل لاس قرباني کړی وای. نگی دی اوریدلی چه وایی پا پردی لاس مار ما وجنه.
خطاسی خپلوان وی وروری و اعتباری در بندی در لود.
موجم آقا دی پسونه ورطا پرواخستل او قربانی ما وکرل. دی دی طول و کارونم فل مرتواخستی او رو ملیشی. موج ویلی چه بیاوانا وایی چه موج دادوی پیسی زان تخستی دی.
خا فیلمو نموم دکره؟
اوه نه دی ده خلک دی اوسی فیلم هم گواری با خدای چه بخاریج که وای چه وشان خو می قربانی کردی و
نو غاکی ولی بوی وکا سرای سانی سی استالای
آده پا لگنونو که دره ورزی پات سول ده ها حالیسو
نو بیا مو ایستا واچه والا
نه پا با مول مرت زوارن دکره چه وچه سی بیا با ایشه می ده لاندی پا زای خاریج سول ولی رو حسی هم اغوی پا بوی نپویجی هر کار ده لاندی خوش را چه غواری.
په ځینو مکتبونو کې به په شاګردانو بېګارونه او اشرونه کېدل، خو د نجونو په مکتب کې مې وس ولیدل لکه داسې.
نن خو مجرم نه ده راغلی، نو باید د کور ټول کارونه همدغه نن خلاص کړم.
زیبا او زیبا دلته راشه.
صاحب څه دې ویل؟
اوکې هغه صدیقه چېرته تللې ده؟
صاحب هغه خو نن مدیرې صاحب غوښتې وه، کور یې څانډه
چې هغه نشته، نو همدغسې مینه را پیدا کړه.
صاحب هغه مدیر صاحب غوښتې ده.
نو څوک پاتې دي؟
صاحب درې څلور تنې ښوونکي پاتې دي، څه دې کولې؟
ښوونکي په کور کې مې لږ کارونه وه، ما ویلې چې مرسته راسره وکړې. نو مدیر صاحب څنګه ټول غوښتې دي؟ څه شي پرې کوي؟
صاحب یو خو خپل کور څانډه او بلې دې زوم د کور کالي هم څانډل، څو تنه یې هلته ولېږلې.
ښه نو خو یو څوک را پیدا که؟
صاحب یو خو به زه سم او څو تنه به نور هم درته پیدا کړم.
ښه نو ته ژر لاړه سه چې ورځ تېره سوله.
ښه صاحب په سترګو. سرمعلم صاحب دغه دی، شکیبه او شاله مې پیدا کړي.
ښه نو ستاسو به ساتونه خالي وي؟
صاحب خالی نه دی، خو خالی به یې کړو که مو کار ضروري وي.
سمه ده، تاسو به داسې وکړئ چې لاړې به شئ زما کور ته، هلته مې لږ جامې راغونډې کړي دي، هغه به ښې پاکې ومینځئ، او که مو هغه د کوټو فرشونه وڅنډل ډېره به ښه سره.
صاحب وبه یې څنډو؟
ګورئ یو کار بل به هم وکړې، هغه دالیز کې مې د اوړو بوری پرته ده، هغه اوړه به په کندو کې راواچوئ، خو پام وي چې په فرشونه باندې وتوی نه کوي.
ښه صاحب ته بېغمه اوسه، بل کار خو به نه وي.
ګوره که لږ وخت خلاص سواس، هغه د ګاونډي مېرمنې ډېرې زارۍ راته وکړلې، خواره بېچاره یوازې ده په کور کې، د هغې فرشونه به وڅنډئ. اوس به له دې آیت سره څه کومه؟ په ښوونځي کې خو هېڅوک هم نه دي پاته. او خدایه ته مې پرده وکړې، اوس به څه کوم؟ مجبوره یم چې په هوټل کې ډوډۍ ورکړم، که نه ځواب یې ډېر ګران دی، څه به ورسره کوم؟
سرمعلم صاحب څنګه په چورت کې لاړې؟ ما ویل که لومړی استادان همدلته ادارې ته راوغواړې، بیا به په ټولګیو وګرځو.
اوکې صاحب ولې نه، خو ما ویل صاحب اتمن وږي سوي یاست، نو ښه به دا وي چې لومړی به په کوم هوټل کې د ما مېلمانه سئ، او بیا به په کرار خپل کارونه ترسره.
اوهو څومره عالي وړاندیز! خان دوران خانه څنګه مو خوښه ده؟
صاحب نیکې پوښتنه.
نو بیا خو بیرته راتګ ته هم ضرورت نشته، ځکه تر څو چې ډوډۍ نوشي جان کوو ښوونځی به رخصت وي. نو سرمعلم صاحب هغه د ماینه کتاب هم هوټل ته درسره راوړه، ماینه به هماغلته وکړو. ماشاءالله چې تاسې غوندې با تجربه سرمعلمه وي، نو د ښوونځیو کتلو ته څه حاجت دی؟ که څنګه خان دوران خانه؟
صاحب ووایم ګل خبره دې وکړه.
پخوا به په اخترونو کې خپلوان د مبارکۍ لپاره حتماً د یو بل کره ورتلل، خو اوس چې زمانه عصري او وسایل زیات شوي، نو زیاتره خلک مبارکۍ په تلیفون یا میسج ورکوي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
ښځې میلمستیا ته څوک راوغواړو؟
دغه خپلوان او آشنایان دی راوغواړه.
والکه بشیره
څه وایې پلاره؟
تا هغه د اختر د تلیفونونو لیست راوړه.
ښه پلاره،
د اختر د تلیفونونو د څه شي لیست دی؟
هغو کسانو چې اختر مبارکي په تلیفون راکړې او خپله نه دي راغلي.
دغه دی پلاره لیست،
ته راکه
واخله.
دا لیست مو د څه لپاره نیولی؟
ښځې دا لیست مې د دې لپاره نیولی چې له دې وروسته کومه خبره وه دغو کسانو ته به په تلیفون وایم، چې مثلا نن مو میلمستیا درلوده، مقصد چې خبر یې.
دا مې نو لا اوس واورېدل.
ښه وایا زویا.
داد محمد زوم دی.
ښه دای زوم، خپله رانغه یې مسیج کړی و چې اختر مو مبارک او نیکمرغه شه.
پلاره دای هم لیکلی و چې لاسونه دې ښکلوم.
او ارمان مې هغه لور ده چې دې لوده ته مې ورکړه. تم د ما د موبایله مسیج ور ولېږه او ورته ولیکه چې ګرانه زومه، نن مو ډېره غټه میلمستیا درلوده، خو متاسفانه چې ته مو خبر نه کړې، په پای کې دې مخ کولوم.
ښه پلاره همداسې به ورته ولیکم. هغه خو د عید مبارک سټیکر هم په مسیج کې رالیږلی و.
ښه
سټیکر څه شی دی؟ تاسې خو ما ته راښکاره نه که، لکه چې ځان ته مو وخوړ.
ډېره ساده ښځه یې، نو سټیکر خو د خوړلو شی نه دی.
مورې د یو شي کارتوني عکس وي.
ښه خو دغسې ووایئ
پلاره څه وکړم؟
ته هم د یو خوراکي شیانو سټیکر ور ولېږه.
ښه دا نورو چې مسیجونه رالیږلي دي هغوی ته هم مسیج وکړم.
هو چا چې په اختر کې مسیج رالیږلی مسیج ورته وکړه، که سټیکر ورسره رالیږلی سټیکر ورسره ولېږه، چا چې مسکال کړی مسکال ورته وکړه، او چا چې زنګ وهلی زنګ ورته ووهه، او ورته ووایه چې موږ ډېره غټه میلمستیا کړې وه. مقصد چې خبر یې چې بیا خفه نشئ چې خبر مو نکړو.
نو د دې خبرو ګټه څه ده وسړیه؟
ګټه یې دا ده چې خبر شي بیا به خپهیي وایي خبر مو نکړو.
نو له میلمستیا وروسته؟
هو، لکه دوی چې د اختر په ورځ زنګ وهلی و. ښه اسانه چل پیدا کړی دی.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زهیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې د ځوانانو یو لوی ستونزه بیکاری ده. اکثره ځوانان وایي پوهنتونونه یې لوستي خو سره له دې چې ډېرو ادارو ته یې سیویانې وروړي دندې نه دي ورکړل شوي او بیکاره ګرځي. خو شته داسې ځوانان هم چې په نورو ادارو نه دي ګرځېدلي بلکې خپله یې یو کاروبار راپیل کړی او پایلې یې هم ډېرې ښې وي. په دې خبرونه کې د همداسې یو ځوان خبرې به واورئ چې د خپل کاروبار څښتن دی.
یو فکر پیدا کی چې په څه شي کار وکړي، بیا کوی شي خپل نور ملګرو سره مشوره وکړي.
د خبرونې په پای کې به له اجمل پیمان سره چې د کار ایجادونې په برخه کې یې ډېر ځوانان روزلي دي مرکه واورئ.
هر څومره ایدیا چې لري دوی د اول د ده د تطبیق لارې چارې باید وسنجي.
د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې زه فرشته غنی وړاندې کوم.
دوویشت کلن عصمت ایوب په بلخ کې زیږیدلی، تر دولسم ټولګي زده کړې کړې او اوس په کابل کې اوسي. عصمت په دې وروستیو کې د خپلې یو ملګرې په مرسته د زود زود په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړی چې خلک یې په موبایلونو کې له انسټال وروسته کولی شي مختلف ډوله خواړه، جامې، درمل او ځینې نور توکي فرمایش ورکړي او ترلاسه یې کړي. د دې اپلیکیشن له لارې د هغو کمپنیو، هوټلونو او پلورنځیو خدماتو او تولیداتو ته لاسرسی کیږي چې په زود زود کې ثبت وي. په یاد اپلیکیشن کې که څه هم د جامو او درمل پلورنځیو تولیدات شته خو ډیر تمرکز په هوټلونو شوی. دا چې ښاغلی ایوب ته څنګه د دې اپلیکیشن د جوړولو انګیزه پیدا شوه دی وایي:
څو مسلې وې. یو د رستورانتونو مینیو هر ځای کې نه وه موجوده. که یو چا یو مینیو پیدا کول غوښته نو مجبور و فیسبوک ته لاړ شي، هغه رستورانت پیج لري نه لري مینیو پیدا کړي. موږ غوښته دغه مینیوګانې د ټولو رستورانتونو په یو اپلیکیشن کې موجودې وي سره د عکسونو، قیمتونو چې خلکو ته دغه اسانتیا را پیدا شي. دویمه مسله د خدماتو وه، د ډلیوري سرویس وه. رستورانتونو ټولو ځایونو ته ډلیوري نه کوله نو موږ داسې یو سرویس جوړول غوښته چې هرې نقطې ته د ښار ډلیوري وکړي.
په افغانستان کې چې آنلاین سوداګري ډېره عامه نه ده او خلک په اسانۍ په آنلاین خرڅلاو باور نه کوي، ځینې هغه کمپنۍ چې آنلاین سوداګري یې پیل کړې وه حتی له ناکامۍ سره مخ شوې. خو ښاغلي عصمت ایوب ته د آنلاین کاروبار تجربه څنګه وه؟
هر مشتری چې یو ځل سفارش ترلاسه کړی ده هغه به موږ ریګولر مشتری ګرځېدلی، دایمي مشتری ګرځېدلی، ځکه د هغو هغه باور را جوړ شوی ده. زما په نظر دلته په افغانستان کې داسې څه شته هم نه، داسې شرکتونه شته هم نه چې هغوی آنلاین کار کوي او واقعا کار کوي. نو کوي هم ډېرې تش په نامه دي، نو خلکو باور نه جوړ شوی. او د زود د کامیابۍ